بيني خبري
روكو راس
د سپین خبري یاره کور هسه خبرونه ډیرو قدر مناوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیله مزه نو شبا شناز ما قدر من همکار حفیظه صفی د روان خبرونه قربانی قدر مناوریدونکو درنو لیدونکو بیا هم د افغانستان په تړاو په مهمه موضوع د ملمنو نظر اخلو د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ او جګړې د دوام د مخنیوي لپاره په ټولنه کې د خزو په ګډون ټینګار کړی دی او د خزو ګډونې حتمی بللې.
بله، خانم امیری همچنان گفته که حقوق بشر و مشارکت کامل زنان در جامعه باید تقویت شود و نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت.
بله، نو په همدې تړاو درنو اوریدونکو دا ډول څرګندونه کولای شي طالبان د خزو حقونو ته قانی کی یا په ټولنه کې د خزو د بارز ونډه لپاره دوی ته بیرته د کار او فعالیت اجازه ورکړي دا او نورې ورته پوښتنې په خبرونه کې ملمانه ځوابي. آصف صاحب، ملمانه څوک دی په خبرونه کې؟
قبل از اینکه مهمانای محترم خدمت شما معرفي وکونیم با هم به خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم، سپس مهمانای محترم معرفي کرده و بحث آغاز میکنیم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زنزرانی سوسیم تاسو خبرونه اورئ. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی د دفتر یوناما ماموریت دیوبل کال لپاره د غزولو په سر خبري وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د سې شنبه د ورځې نه وخت نیویارک کې خبريالانو ته وویل چې د دې ترڅنګ په افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو هم د دغه غونډې په یو برخه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل رپورټ وړاندې کړی. د افغان میرمنو او جنو د حکومت په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ او د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره په ټولنه کې د خزو په ګډون باندې ټینګار کړی دی. رینا امیری د سې شنبه د ورځې نه وخته مارچ په نظم د ایکس په ټولنیز شبکه د مارچ میاش کې د خزو نړیوالو ورځې د لمانځلو اهمیت ته په کتنې ویلي چې په کار دی ټول پر ټولنه کې د خزو د بشپړ ګډون د پیاوړي کېدو لپاره هلې ځلې وکړي. میرمن امیری لیکلي د خزو د تاریخي میاشتې په اوږدو کې موږ باید بشري حقوقو او په ټولنه کې د خزو بشپړ ګډون پیاوړی کړو. د سوپر ټیوزډے یا تر ټولو مهمه سې شنبه بریا د متحده ایالاتو اوسنی او پخوانی ولسمشران جو بایدن او ډونلډ ټرمپ د سې شنبه پر ورځ د مارچ په 15مه د دیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوندونو د لومړنۍ او پایلو وروسته د 2023 ولسمشري ټاکنو ته نږدې دي. د امریکا غږ د خبر لمخې خاغلی بایدن او خاغلی ټرمپ هر یو د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې د دغو دوو ګوندونو د کاندیدانو نږدې ټولې سیالۍ وګټلې. جو بایدن په زلس ایالتونو کې د دیموکراتیکو ابتدایي انتخابات ګټلې دي په شمول د ورجینیا، ټکساس، مینیسوټا او کولوراډو. ډونلډ ټرمپ تر اوسه په 14 ایالتونو کې بریا خپله کړې ده. د حماس ټلې یو جګپوړي چارواکي د سیشن بي پورس د امریکا هغه وړاندیز رد کو چې په غزي تړانګي کې جګړه مند کړي. دا تبصره په داسې وخت کې شوې چې مصري چارواکو ویلي په غزي کې د اوربند او د اسرایلي برمته کسانو د خوشي کولو لپاره د حماس سره درې ورځې مذاکرات ناکامه شول. بلې خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم د سیشن بي پورس ویلي چې په غزي کې د یو اوربند کولو ټوله هیله د حماس پورې اړه لري. بایدن چې واشنگټن ته ستون شو رسنیو ته ویل چې یو منطقي وړاندیز شوی دی خو نه هیږي چې اوربند بوشي کنه. خو وی ویل اسرائیل همکاري ته تیار شوی دی. خو د حماس چکپوړي چارواکي اسامه همدان ویلي چې امریکا د اسرائیل د هغه نظریې ملاتړ کوي چې وای اسرائیل د سو اونیو لپاره وژنې بندې کړي او بیا سو اونۍ وروسته بیرته وژنې پیل کړي. د متحده ایالاتو پوځ وایي غزې ته یې د اردن سره په ګډه 6,000 خواړه د هوا له لارې په داسې حال کې اچولي چې نړیواله ټولنه کوشش کوي په دې تړانګي کې بشري ناورین چې ورستر بلې پراخیږي مهار کړي. نور تفصیل زموږ د همکار شیرغور زنګناوري.
ملګرو ملتونو په غزه کې د قحطۍ د راتګ خبرداري ورکړی او د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي وایي دوه پلاوي چې د غزې په شمال کې د روغتونونو د وضعیت معلومولو لپاره تللي وو لیدلي وو چې ماشومان له لوږې څخه مړه کېدل. د پاوز په اعلامیه کې ویل شوی چې د متحده ایالاتو مرکزی قماندانۍ او د اردن شاهي هوایي ځواک په ګډه په غزه کې ملکیانو ته خوراکي مواد حواله لاره اچولې دي. د مرکزی قماندانۍ په اعلامیه کې ویل شوی چې د یو اس سی یو سلو ډیر شلو ته کې شپږ ډیر زراته سو امریکایي او اردني خواړه د غزه په شمال کې له هوا څخه واچول ترڅو ملکیانو ته چې خوړو ته سخت ضرورت لري ورسیږي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان د مارچ په 15 مو ویل چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د هواري په لاره کې یو لوی خنډ د فلسطین په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې مشت اسرایلیان دي. اردوان زیاته کړه د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د حل په لاره کې یو لوی ستونزه په لویدیځ غاړه کې د يهودي مشت په نوم د غاصبانو اقدامات دي چې د فلسطینیانو ملکیتونه غصب کړي دي. په خیبر پختونخوا کې په ورستۍ بارانونو کې سلويخ کسان مشوي او دوه شپې ته نور زخمیان شوي دي او د دې تر څنګ ګڼ شمېر ودانۍ ته هم زیانونه اغوختي دي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افاتونو په مهال د مرستو ادارې پی ټی ایم ای د ورستۍ بارانونو سیلابونو او د واورو د ورخ له امله د رامنځته شو زیانونو جزئیات وړاندې کړي چې له مخې په دې بارانونو کې وو ویش ماشومان، اته مېرمنې او 15 کسان نور مړه شوي دي. پی ټی ایم ویلي دي چې د بارانونو او واورو د ورخ له امله اتیا کورونه بشپړ ډول ړنګ شوې دي او 1550 کورونو ته زیان رسیدلې دي. او په هند کې صدر اعظم نریندر مودي په ختیځ ایالت کلکتې کې د لومړي ځل لپاره د اوبو لاندې د میټرو لاینی ترانسپورت پرانستنه وکړه. په دې عامه ترانسپورټي ریل لارې 6.8 میلیارد ډالر لګښت شوی د هند په ختیځ کې، ځکه دا پروژه تکمیل شو چې د هند نورو سیمو سره وصل شي. د میټرو ریل لارې د خدمات د ځمکې لاندې داسې ترانزټي سیستم دی چې په کلکتې کې لومړی ځل په 1988 کال کې پیل شو او دا په هند کې یو له پخوانیو لویدیځ عام ترانسپورټي سیستمونو کې حساب دی. داود د وخت خبرونه
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راوی د سپیني خبري اورکو راسله خبرونه واوریدل. د بحث موضوع تاسو سره شریکه شوې ده. اوس به هم قدر من ملمانه تاسو معرفي کو او بحث په پیل کو. اسف سیب خو هم ده.
بله کاملا. مهمانه محترم برنامه امشب بانو دیبا فرهمند فعال حقوق زنان و بانو شمیم خلاصایی سارنوال پیشین و مدافع حقوق زنان هستند که پرودوسر برنامه آقای رحمانی میگن. هر دو مهمان محترم روی خط داریم. بانو فرهمند سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما رو میشنوین؟
بله سلام و وقت بخیر، امیدوارم که همه شنوندگان محترم و میهمان گرامی خوب و سلامت.
تشکر بانو خلازه ای، سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما رو دارین؟
بله سلام به شما و رادیو آشنا و بنده های رادیو آشنا.
تشکر.
د دوه ملمنو نه د زړه له کومې مننه کوم چې د قدر مون خويند زمونږ بلنه منلې ده او په خبرونه کې را سره دي. زما د خوام سلامونه و منی. پښتنه به د شمیم خلزاین پایل کوم. زمونږ د درنو اوریدونکو زمونږ د دوه خويندې د ټولنې فعال غړې وي او سم دي، دا چې جلا وطن دي دا جدا خبره ده. مدني فعالان دي، د لوړو زده کړو لرونکو میرمنې دي چې د خزو او د پټولنه کې نه بارز وانډې لرله د خزو د حقونو مدافع وي او د خپل حق مدافع وي. اوس غواړم په فایل کې د دوه خويندونو هم دغه نظر واخلو. اسف سب کا ساسه اجازه یې په داس نړۍ په کوم حالت کې د افغان خزو په څه ډول وضعیت کې نړۍ د خزو ورځ یا د مارچ اتمه سکال المانزي او شعار هم دا دی چې په ټولنه کې د خزو په بارز ونډې په ټولو ټولنیزو چارو کې د فعال ونډې تاکید کوي. تاسو په جلا وطنۍ کې اوساستئ، دا راته ویو چې خپل هماغه احساس را سره شریک کړئ او دا چې د افغانستان په څه ډول یو وضعیت کې نړۍ د خزو ورځ المانزي.
بله با بانو خلازه ای شروع میکنیم، بفرمایید.
مهربانی شبیم جان،
دیر از یاد آمانه ترکان تا چه منگو تا سکوی گو دخوز اورست چرا اوکل منزل کی گیره دا پخاطر بانده دا چه دوی لست آگا اورا نیچه لری دوی تقدیر کی گیره و دوی زپارا تجلیل کی گیره. مگر متاسفانه یا بد بختانه یا پا افغانستان خزی خو غیر لدنه چه دخوز اورست نل منزل کی گیره پا دیر بد و شرایط و بد حالت که دوی اتا دی چه دخوز اورست خو آگا دپار منزل کی گیره چه کم لست آگا اورا نیچه مگر دوی چه آگا لست آگا اورا نیل رو دلی او آگا ماسار کارونه چه دوی کرو تجربه حاصله کرو درس ویله و دوتن ژوند لپاره پلانونه درلود. دوی اگر مونږ چې درلود تر پیلي حالت کې چې دا وست دوی ټول د هغه نه په ډیر رنګ جوړی دی حالت نه، ځکه چې دوی ته د ورځې چې مونږ ولته ګورو چې دا تجلیل کیږي ورته خوشاله یو چې دا خدای د تدخلنه تقدیر کیږي لا سره ورنه تقدیر کیږي او په نورم دوی تشویق کیږي. دا لته مګر بد وخت نه په افغانستان کې کاش کړه چارواکي چې پیلن په افغانستان کې د خدای د خزورځ ورته تجلیل کړی وي او دوی هم تشویق شوی وي او دوی ته زمينه د کار او تحصیل مساعده شوی ول په افغانستان کې غیر لدنه ستورځ تجلیل کیږي نه او د تکم پلان نشته. دا بد وخت نه د مکتب دروازې د تحصیل دروازې په دوی باندې بستري او دوی وظیفه ته نه ځي زمينه د کار ته په دې بعد شرایط کې پیلن په افغانستان کې دي. نو څنګه ګرځو دا و چې کاش ستورځ البته هم تجلیل شوی وي.
بله تشکر از شما. بفرمایید بانو فرهمن.
بله
سوال بانو آشنا را گرفتین اویی بود که میگو که در آستانه تجلیل از روز جهانی زن و در حالی که شمار زیاد از فعالان و کسایی که تحصیل کرده هستند در همه زمین ها مثلا طب، مثلا حقوق، تدریس در بیرون از وطن بسر میبرند، این روز شما چیگونه فکر میکنین که چیگونه تجلیل میشه در خارج و این فعالان در چی شرایط زندگی دارن؟
در کل 8 مارچ به بار سیوم طور تجدید می شود که کشور به نام افغانستان از 8 مارچ تجدید نمی کند و به نسبت از اینکه تمام مردم افغانستان بخصوص زنای افغانستان در گروه گروه تروریستی قرار دارند و جهان در حال تجلیل از 8 مارچ میتونند که یک کشور و زنان یک کشور حقوقشان پایمال است و به نظر ما و به نظر فعالین مدنی افغانستان تجلیل کردن از این روز یک پیام ناخوشایند برای زنای افغانستان است. جهان باید در کنار زنای افغانستان نیست و از موقف زنای افغانستان دفاع میکرد. هر زمانی که ما زنای افغانستان هم به حقوق خود دست پیدا میکردیم اون روز باز میگفتن که ما تجلیل از 8 مارچ داریم.
گپ شما را قطع میکنم، معذرت میخواییم بانو فرهمند. در حالی که نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا هم بر مشارکت زنان در جامعه افغانستان تاکید کردند و چند پیش هم شما شنیدید که کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نقص حقوق زنان و دختران بسیار تأسف بار خواندم. همه فشارها از جامعه جهانی بیشتر روی این نکته تاکید کردند، اما سوال اینجاست که طالبان تا کنون کوچکترین نشانه از نرمش برای آغاز مذاکرات و پذیرفتن این همه مسائل را که جامعه جهانی به او اشاره کردن نشان ندادن. چه فکر میکنید که آیا طالبان با وجود فشارهای جامعه جهانی اندکی از موضع خود عقب خواهند نشست و حقوق زنانه و تمام حقوق را که اونا دارن، آزادی های اجتماعی و غیره، اون را خواهند پذیرفت؟
در این قسمت میتونم برتون بگویم که طالب کسی نیست که اصلاح‌پذیر باشه و طالب از تقبیح و از انتقاد و از این حرفا کدام تصمیم بگیره، چون که طالب یک گروه تروریستی است و از تروریست توقع برابری و عدالت و حقوق زن نمیره که او را بیاین بر ما حقوق زن را تعریف کنن و یا برابری را تنظیم کنن برای زنهای افغانستان، اصلا نه. و این تقبیه کردن از پشت میز خطابه و این شعار دادن و این انتقاد کردن طالبا از سوی سازمانهای جهانی اصلا جایی را نمیگیره تا ای که وارد عمل شوند و همچنان فشارهای قوی وارد کنند تا که طالب تغییر کنم. و ما زنای افغانستان و بخصوص فعالین مدنی کاملا در این قسمت ناامید استیم که طالب تغییر کنه و طالب زمینه رشد و تحصیل و غیره زمینه ها را برای زن افغان فراهم بسازه. طالب امروز اصلا برای جامعه جهانی، برای کشورهای منطقه اصلا سر تعظیم پران نمی کنه و طالب یک گروه زنستیز و خودخوانده و خودخوانده هستن.
بله.
اصلا اینا با هیچ قانون پابند نیستن و از هیچ قانون اینا پیروی نمی کنن و حتی از قوانین اسلامی اینا بسیار فاصله دارن.
تشکر.
مهربان خلاصه‌ای نرده د البته په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ او د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره په ټولنه کې د ښځو په ګډون باندې ټینګار کوي. ګوري دا ډیره د سه غټه او جدي موضوع ده چې د جنگ د تداوم او همدارنګه د اقتصادي بې ثباتۍ چې اقتصاد زیربنا نه دی یو هیواد، د ښځو مشارکت په ټولنه کې د دغو دوو ډیرو غټو مسایلو یا خطراتو مخنیوي کوي د ملک په سطحه، چې ډیره مهمه او جدي مطرح کړې ده. فکر کوي چې طالبان د ښځو په برخه کې هم دومره جدي لیدلوری لري، هغه هم په دې باور دي چې فرضاً په ټولنیزو چارو کې د ښځو ګډون دومره لوی ارزښت، اهمیت او ګټه لري د هیواد په سطحه. فکر کوي لیدلوری به بدل شي، همداسې یو لیدلوری لري.
ډیره مننه. په څه رقم ته چې موږ تاسو پوهیږو په افغانستان کې څه په ټوله نړۍ کې تقریبا د هر هیواد نیم قشر ښځه تشکیلوي، حتی بیشتر ډیر د نیم نه، ولیکه دغه ښځې په اقتصادي کې مسایلو کې، اجتماعي مسایلو کې، تحصیلي مسایلو کې په دوی کې ونډه واخلي، اشتراکي شاید هغه هیواد په خپلو خپو باندې ودرېږي، د احتیاجي نه حالت نه وځي، دغه حالت چې دا فعلاً مثلا په افغانستان کې دغه فعلي حالت چې دغه حالت نه وځي، مګر دا چې او طالبانو کم دلیل باندې دا قیدات وضع کړی دي، دا هم د سوازینه دا ویل کدوې دا دلیل او چې د اسلام پر خلاف باندې، په اسلام کې هم د سو موضوع نشته چې ویل چې خزه د درس نه وي، خزه د کار نه کوي، خزه د درس نه دي. دا غزیاتره د اقتصادي د نگانو ګور اجتماعي د نگانه رواني فرهنګي بهداشتي دغه ټول مسایل چې دوی کې خزه نقش لري، که دوی مثلا په خزه په اقتصاد کې د تجارت کوي، دوی په کم تجارتي مسایل چې دوی مخته ده هم د افغانستان د اقتصاد لپاره، هم د خپل ځان د اقتصاد لپاره، دلته زیاتره د اقتصادي نگانه کوم خزه ته فکر وکړو، دوی زیاتره د کورنۍ نفقه او مسولیت هم د دوی په دوش باندې ده. نو که چېرې دوی خپل هغه مشکل دوی حل نشي کړای، دوی خو نور نارینه کور کې نه لري چې دوی ته هغه مصارف د دوی ورکی، نو دوی یوازینی خلک دي چې خپل کورنۍ خرڅ او نفقه په لاس کې ده. دا دوی ته غیر لدنه چې په خپل افغانستان کې دا فقر ډیریږي، غیر لغنه نور کوم بل لاس راوړنه نه لري. او که د اسلامي د نگانو وي، د اسلامي د نگانو هم په اسلام کې ویلي دي چې باید خزه درس وي، خزه باید تحصیل وکړي، خزه باید مشکلات چې ورسره مخ لري، خزه باید آزاد او خزه باید خپل حقوق لاس ته راوړي، کې محدودیت نشته. ده او ویل په اسلامي په چوکاټ کې ول دای نه دی ویلي، ول مګر دا چې طالبان خواست چې شایده او څه غوړي، دا په دې باندې موږ هم دغه متساوال ده. او دا که بهداشتي نگانه وګورو، دا په زیاتره او دوی مثلا خزه باید نارینه ډاکټر ته لاړ نشي، خاطر خزه لاړ نشي، نو دا خزه جمعې تحصیل دروازې بندې کړي، دوی سپا د ډاکټر ته مخ سره چماوږي شي، دوی څوکي بل خوانه بل مشکل دار چې ځینې ډاکټران چې دي د خزو ډاکټرانو سره یو ځای دوی کار کوي، او هغه مشکلات چې مثلا باید هغه سړیان رسیدګي کوي، یا نارینه رسیدګي کوي، هغه ته خزې هم دوی سره په یو ځای هغه مشکل ته رسیدګي کوي، بهداشتي نگانه چې دا هم په نظر کې نه دی نیول شوی. نو دوی زیاتره د قیدا چې وځه کړی، د هغه شی چې مونږ تاسو ویلو، د مونږ ګرانه همکار هم دغه موضوع ته اشاره وکړه په دې مورد کې. نو دا واقعا چې د سوال ورده، د اندېښنې ورده، او واقعا د داور د چ په دغه سیاو شرایط کې چې اوس ټول د پیشرفت په مخ باندې روان دي، او ټول په ترقی په خوا کې روان دي، ول په افغانستان کې هغه دا غلای ده چې غیله ده نه چې پیشرفت او ترقی نشته، دوی بیخي د هغه بلې دهې ته وری دي چې ډیر لري دي. او دغه لاسراوړنې، دغه کوششونه چې د خزو په دومره وختو کې کوي، دغه لاسراوړنې چې د لودره دا ټول کې پاس لدنه چې د سرکوب شو، دغه سواله ته ورسې پاس لدنه چې دا ډیر کلونه شایدون چې دوی کول شي بیرته دغه لاسراوړنې چې د لودره دا بیا لاسراوړي. نو دا واقعا د جامع جهانی نه او د نړیوال مؤسسات نه نهادون نه غواړو چې د هغوت کې د ډیپلوماټیک اړیکو طریقه دغه مشکلات ته رسیدګي وکړي او که حد اقل د تد پای ټکی نشي کې خوده حد اقل په نسبی توګه باندې دغه قسمت کې رسیدګي ورته وشي.
بانو فرهمند، در حالی که خب فشارهای جامعه جهانی همچنان بر طالبان، رقمی که پیشتر هم همکارم گفتن و هم گفتم، در مورد در رابطه به که اونا همه پیشنهادات جامعه جهانی را باید بپذیرن، اما در نشستایی که یکی پای دیگر در مورد افغانستان برافتاد و در آخرینش در دوحه، طالبان حتی هم حاضر نشدن هیئت خود بفرستن. در حال حاضر، در حالی که طالبان حاضر به مذاکره نیستن و از طرف دیگر حاکمیت خود در افغانستان دارن و قدرت هم در اختیار دارن، چگونه حاضر خواهند شد که با در این مسئله گفتگوها و یا سرآغاز یک سلسله مذاکرات براه بیفته؟ نماینده ملل متحد، سرمنشی ملل متحد، پیشنهاد کرده که یک نماینده خاص در امور افغانستان تعیین شود تا مسائل به پیش ببره. چقدر شما مطمئن هستین که آیا از بیرون و از تلاش های ملل متحد و میانجیگری ملل متحد بالاخره مذاکرات برای بیفته که آغازگر رای حل افغانستان باشه؟
اگر هر قدر یک فرد زبردست را به حیث یک نمایندی افغانستان تعیین کنن، تا زمانی که نتیجه نخواهد داد که امریکا کمکای مالی خود را قطع نکنه و اینا را افسوار و ماهوار کمک نکنه، کمکای خود را تا که قطع نکنه، طالب را تا که غنی نسازه، هیچ امید نداریم که هزاران نمایندی که در امور افغانستان تعیین شوه اثر بخش نیست و این مشکلات و این جنگ و این برابری پایان نخواهد یافت، به خاطر از اینکه ما شاهد هستیم که از یک طرف میاییم طالب را تقدیم میکنیم و از طرف دیگه حمایت مالی میکنیم، این خود یک در زد و نقیض قرار میگیره این عمل ما با این گفتار ما، و از طرف دیگه ما میخواییم که نماینده تعیین کنیم که امور افغانستان را حل فصل کنه، هیچ منطق ایره نمیپذیره تا زمانی که خود امریکا دست به کار نشه، تصمیم قاطعی نگیره و خواستار صلح پایدار در افغانستان نباشه. هیچ درد افغانستان این نماینده ها دوا کرده نمیتونه، و تا زمانی که طالب حمایت مالی شبه بقا پیدا میکنه و به خشونت های خود ادامه میده و طالب کسی نیست که اصلاح شود، طالب در مدت کمتر از تقریبا 4 ماه بعد یا 5 ماه بعد 3 سال میشه که طالب حکومت را در گرو خود گرفته و همچنانی که دلش میخواه اون قانونی که به ذوق و سلیقه خودش است برای بالای مردم افغانستان تنویل میکنه، از نام اسلام استفاده میکنه، بالای زنان هر روز یک حکم صادر میکنه در بانی هزار حجابی، در بانی هزار قضیه ناروا دختران و زنان را به زندان انتقال میده و در اونجا مورد خشونت های متعدد زنان و دختران افغانستان قرار میگیره، و هرگاه طالب ضعیف شوه از نگاه مالی، اونو وقت سر تسلیم پایان میکنه و در مذاکرات حاضر میشه. حال پس مذاکره که به نفع طالب نباشه، چرا طالب حاضر شوه به مذاکره؟ در اون مذاکره برش گفته میشه که طالب تو به حقوق زن احترام کن، طالب تو یه خلاف دین اسلام است که تو همچو قوانین را به نفع خودت و به ضرر زنان وضع میکنی، طالب تو از سال که آمدی، از روزی که آمدی تا حال اینه قدر مردم قتل عام کردی، به اینی تعداد زنا را به زندان بودی، به اینی تعداد اطفال بی خانمان را، به اینی تعداد نظامی را کشتی، پس طالب در جایی که انتقاد شد و جایی که مواد مستند باشه که طالب را خشونت شد به جهان نمایش بده، در اتو مجالس اصلا طالب آذر نمیشه. طالب یک گروه خودخواه و یک گروه خودروی هستند. تا زمانی که حمایت مالی امریکا قطع نشه، اینا به خشونت و ترور و گروگانگیری مردم افغانستان ادامه میدن. و
مننه میرمان فرهمند،
امروز ما توبت میکنیم.
من شکر دوباره برمیگردیم با شما. دیره مننه میرمان خلازه او بخی، نن نه سوا ورزه شوی چه د افغان جنوب پر مخ د زدکلو دروازه تړل شوې دي. د سره هممهاله د جنو د زدکلو ملي کمپاینرانو یو سرخلاص لیک ملګرو ملت او بخید اسلامي همکاري سازمان ته لیکل دي. البته په هغه کې ځینې موارد ذکر شوي دي چې طالبان کله د افغاني دود او دستور و عنعنات، کلا دین او کلا مناسب چاپیریال بانا کوي او د زدکړو دروازې د نجونو په مخ تړلې دي. دغه 900 ورځې چې تر وسه پورې دروازې تړل شوې، دا به څنګه جبرانیږي؟ بل دا چې د اسلامي همکاري او سازمان په دې برخه کې څه کولای شي، ځکه تقریبا دغه د 900 ورځې شوې د اسلامي همکاري سازمان هم په دې مورد کې په کراتو کراتو احسار کړی دی چې نجونې باید مکتب ته لاړ شي، ځکه د همدې اسلامي همکارۍ سازمان غړو کې داسې عالم ښځې مشته دی چې لوړې کچې زده کړې لري، د نورو اسلامي هیوادونو نجونې ټول لوړې زده کړې لري، تر وزارت او تر کابینې او تر ټولو اجتماعي فعالیتونو کې برخه اخلي. نو د افغانستان په مورد کې دوی څه کولی شي؟
ډیره زیاته مننه. څه رقم ته چې موږ ته معلومات لرو، فکر نه کوم چې افغانستان یوازینی اسلامي مملکت اوسیږي چې تنه اسلام په اغېز کې ده او اغېز کې باید مراعات شي. ولې کله ته متوجه شو نړۍ کې ډېر هیوادونه دي اسلامي، که دغه مصر ده، عربستان ده، دوبۍ ده، په دې کې هم اسلام شته. هغه داسې نه چې هغوی کفري مملکتونه دي، مګر هغه سیستم د درس روان ده، د تحصیل په جیګه پیشرفته او ټکنالوژي سره درسونه زمینه ورته مساعده شوې ده، د کار زمینه ورته مساعده شوې ده، او که هغه خپل هغه حقوق چې ورته اسلام ورکړي دي، قانون ورته ورکړي دي، په هماغه چوکاټ کې خپل درسونه خپل کارونه مخې ته وړي. مګر دا چې افغانستان کې دوی د اسلام په نوم باندې راځي، او دغه زما په نظر باندې، زما شخصي نظر ده چې دا رقم ته کې د اسلام نوم هم بدعي، ځکه چې اسلام نه ده ویلي چې ښځه د تحصیل نه کوي، اسلام نه ده ویلي چې ښځه د کار نه کوي. په هغه کورنۍ کې چې نارینه ونه اوسېږي او د کورنۍ نفقه اوره یو ښځه اوسېږي، آیا هغه کورنۍ ته څوک ورکی هغه دولګې نه مړ شي؟ هغه څوک باید؟ زما په نظر باندې که دوی وغواړي او د اسلامي نړۍ وغواړي چې دوی دته مجبوره کړي او دوی سره خبرې وکړی شي چې دغه لاره د حل نه ده چې تاسو مکتبونه دروازې وتړئ، د کار دروازې ورته بسته کړئ، دفترونه دروازې ورته وتړئ. که تاسو هلته کوم خاله لیدلی، مشکل هم لیدلی، تاسو هماغه شرایط ورته مساعده کوي، زمینه ورته مساعده کوي، امکانات ورته فراهم کوي، دوی ته هغه لارې وښیي چې په هماغه طریقه خپل شرایط چې دوی لري، په هغه شرایطو کې دوی خپل تحصیل ته مدامه ورکړي، دوی خپل وظیفې ته ملاړ شي، دوی خپل کار ته ملاړ شي، دوی خپل تجارت هم مخې ته ویسي، او د خپل هغه مختلفو بخشو کې چې هر یو کار لري هغه ته ادامه ورکړي. ولې دا د لاره د حل نه ده چې په کور کې کښېني؟ که دوی په کور کې کښېني، دغه اوس وخت کې دا تاوتریخوالی ډېر شوی ده، اقتصادي
لارې څارنوالوي. د افغانستان په د خوني سیستم کې څه خلاوه، کومه به حجابي و، څه نامساعده شرایط چې اوس باید د خو شرایط په بهانه، البته دغه اعلامي له قرار چې باید 900 ورځې چې د تفسیرو له قرار چې هیڅ نه جبرانیږي د خوني روزنې په برخه کې، دا باید د زکړه دروازې باید د نجونو په مخ تړلې پاتې مشکل.
بله دقیقاً ما ته هم دا سوال د ځکه چې ما په افغانستان کې تر ماستری ساته پورې چې پیلم په افغانستان کې په هغه وخت کې په افغانستان کې ماستری جکترین تحصیل ولته ما تر ماستری ساته پورې په افغانستان کې تحصیل کړی ده. ما تشپک کال په قضا سرنوالی کې کار وکړ، هغه نه مخکې په مختلف دفترو کې کار کړی ده، او هغه نه مخکې هم د پانتون کې استادم. ول ما هلته کوم مشکل نه لیدلی، زه چې تر کومه پورې پیغام نه په درسي سیستم کې مشکلونه کوم نو کې هو که یو تعداد اقلیت کې دوی ورته وي چې مثلا دوی ایجاب نه مراد کوي، هغه فکر نه کوم چې کوم ایجاب خو داسې نه دی چې تاسو چادري په سر کې ایجاب دته نه وي چې تاسو باید مکمل ماسک مو خلې اوسي او مخه فکر کړئ. په اسلام او شریعت کې خپل د حد اندازه د ایجاب هم معلومه ده چې کوم سرحد پورې اوسي. اوس دوی وایي چې دوی یوازې بهانه دا و چې مثلا که تحصیل کوي ورته نارینه او خزینه یا جنکیان او هلکان دوی په سم کې د یو چاتر لاندې درس هغه وخت مونږ هم درس ویل، الکان خپل درس ویل، کنارینه او خزینه او ساریانو کا الکان خزینه اچ خپل درس ویل، خپل طریقه باندې مختلف د خزه دفترونه هم او د ساریانو هم او د اچ خپل کار کو. نو ما هغه وخت کوم مشکل پکې نه ولیدل، ما دغه مرکال چې تقریبا ما دو کالم دولس کالم مکتب پکې ویل، یو کالم سټاج د سارنوالۍ پکې ویل، دوه کالم پکې ماستری ویل، او په همدغه توګه مالته د تحصیل کړی د نور ژبو کورسونه پکې ویل، او څنګه به شپږ کالم په سارنوالۍ کې ورته کار وکړ، شپږ کالم درې کال په نور نه هادو کې مې کار کړ، په ماستاتو کې مې کار وکړ، په پانتون کې مې درس ورکړ. په همدومره وخت کې ما ځکه مشکل سره مواجه شوې نه یم، او کوم داسې زمينه نه ده مساعده شوې مونږ ته، موږ یو اولاد ته مشکل وو او دوی خوشو چراغ له او د مخه ونیوله. نه دا قصه اصلا نه، ولی که دوی کوم بیا هم دغه وای چې نه باید خزینه او نارینه ولید یو چاتر لاندې درس وي، امکانات ورته مساعد کی زمينه د مساعده کی کنفونه د جدا کی ولی تحصیل د وزیر په مخ ورته خلاص کړي، دا امکانات ګوره. انا خو که دوی په یو ځای کې درس وي دا کوم مشکل نشته، دا افغانستان یوازنی اسلامي مملکت نه ده چې دلته دا قصه ده. په نور ځایونو کې ښځې دي که نارینه دي، دوی د یو چتر لاندې درس وي.
یعنی زما پوښتنه دا وه چې د اسلامي همکارۍ سازمان کولی شي چې په دې برخه کې څه رول ولوبوي، ځکه افغانو نجونو او ښځو د نجونو د تعلیم کمپاینرانو د سازمان نه غوښتنه کړې ده چې ولې د یو بامو دوه هوا ده کنه.
دقیقا، چون په افغانستان کې چې دوی د اسلامي یو شریعت نوم اخلي دا په افراطي توګه باندې اخلي، ولی که دوی په نپویږي یا مشکل لري کولای شي د اسلامي نهاد چې دوی سره یا سازمان چې دوی سره په دې مورد خبرې وکړي چې اسلام په حد حدود تر ده حده پورې دي، تاسو چې کوئ تاسو اسلام په افراطي توګه باندې معرفي کوئ، او تاسو دوی خپل زړه چې څه منلي اوسېږي حتی هغه هم پکې اضافه کوي، نوم پرې د اسلام دي. چون موږ او تاسو پوهیږو چې دا یو قصه چې اوسېږي د هغه مرسالار جامعه ته دي چې بیا د وخت نوې ښځه باید کور لپاره اوسي، ولی که کور کې هم اوسېږي نو دغه مشکلات هلته نور هم ډېریږي، غیر له دې نه چې دوی د تحصیل څخه معنی کېږي په کور کې هم دغه اجباري ودونه ولې پیدا شو. دوی چون خپل اقتصادي مشکلات درلوده دا نور مشکلات هم پرې پسر شي، دا باعث دي کېږي چې خشونتونه ډېر شي، فقر ډېر شي، اجباري ودونه په کم سن کې ودونه، دا ټول دغه مشکلات باعث شوي دي. زما په نظر دا غیر چې یو سم تصمیم نه ده، د کولای شي چې د دې نه جلوګیری وکړي، او دا سازمان چې د اسلامي او نور نړیوال نهادونه دې مورد کې دوی سره باید خبرې وکړي تر څو دغه موضوع ته تغییر ورکړي او مثبت تغییر وکړي.
بله، تشکر بانو خلزایی. جناب بانو فرهمند، در تابال ما از فشارهای جامعه جهانی، از نهادها و سازمانهای بین المللی که از طالبان همواره خواستند تا حقوق بانوان افغان دوباره برشان داده شد و آزادی های اجتماعی که فعلا محروم هستند دوباره فیض ببرند، به نظر شما علاوه بری چقدر اعتراضات در داخل افغانستان، اعتراضات دختران و زنان در داخل افغانستان که از اولین روز تسلط طالبان تا کنون همچنان ادامه یافته، در آغاز در بیرون ولی بیشتر عقب درهای بسته ببخشید در داخل صورت میگیره، چقدر مؤثر است به نظر شما و چقدر میتونن طالبان را بالاخره متقاعد و اجازه دادن مشارکت دوباره زنان در جامعه افغانستان دی متقاعد بسازه؟
خب امی اعتراضات زنا یگانه نتیجه ای که داد ای بود که طالبان را جهان به رسمیت نشناخت، و ای که هر روز زنان محدود شده میره و همی فعالیتشان در قسمت اعتراضات به خاطر که دستگیری های فعالین مدنی بیشتر شد و افراد و اشخاصی که در اعتراض سهیم بودن زندانی شد، اتا کشته شد و لادرک شد. تا حال هم ما شاهد هستیم که منیجه به جرم ازی که اعتراض کرده در زندان پلچرخی بسر میبره. این یک فعالیت فعالین مدنی و زنان معترض را کمرنگتر ساخت به خاطر از این که وحشت طالبا هر روز بیشتر شده میره، ولی تاثیرگذار است. امی که در یک مکان وسط 4 نفر یا 5 نفر ولو تکفری اعتراض میکنن، این نتیجه بخش است و این با ارزش است و جهان را متوجه میسازه که در افغانستان چی جریان داره. با وجودی که طالب تلاش میکنه که از هر طریق خشونت های خود را و چیری و شتناک خود را در نحو سفید نمایی کنه برای جهان، ولی آل تمام جهان میفهمد که هیچگاه تروریست تبدیل به یک فرد نرمال نمیشه که او به زن و به حقوق زن و یا به حقوق مردم افغانستان احترام قائل باشه. بنابراین این تقبیه کردن ها و این اعلامیه پخش کردن ها و اعلامیه صادر کردن ها بر طالب بی اثر است. تا این که فشارها شدیدتر نگردد، این اعتراضات ما هم آنچنان
چی نوع فشارهایی را شما بانو فرهمند چی نوع فشارهایی را شما انتظار دارین؟ مثلا تحریم ها، مثلا ختم کمک ها. خب بالاخره باز هم مردم داخل افغانستان بیشتر رنج میبرن.
دقیقا این هم مشکل برای مردم بیچاره هست، ولی آیا این فکر کردین که امی کمک ها برای مردم فقیر میرسه؟ پس چرا روز به هزارها نفر اعضای بدن خودم مفروشه و هزاران مردم که در شدیدترین مشکلات اقتصادی هستن به فروش اطفال خود دست میزنن و امثال ازی؟ ببینین هیچ وقت او کمک ها برای مردم بیچاره نمیرسه. پس که برای مردم بیچاره نمیرسه، چرا برای طالب ای کمک شوه؟ چرا ای مدیریت نشه این کمک ها که باید به مردم مستحق برسه؟ پس در او صورت این کمک ها اونم دشمن ما را که تروریست ها هستن قویتر می سازه. اگر جلو همچه کمک ها گرفته شوه ولی از یک طریق درستش برای مردم توسط خود سازمان ملل به مردم که مستحق است این کمک ها برسن، ما راضی هستیم. ولی این که برای دشمن ما این قسم سپورت می شه از طرف امریکا، ما راضی نیستیم و بقای از اینا به خاطر پول امریکا هست. امروز که اینا یک کتاز میدان خود حساب میکنن به خاطر اونمو دلارهای امریکایی است به افغانستان ارسال میشه. اگر اینا ضعیف شون، اقتصاد مالی از اینا ضعیف شوه، اینا خودشان تسلیم شده ناگزیر هستن برای حقوق زن و برای حقوق بشر احترام قائل باشن و کنار بیاین و یک راه حل را بسنجن و در هم تو مجالس بین المللی حضور پیدا کنن.
تشکر بانو فرهمند.
خلاص ای خور، د خزو د سیاسي مشارکت شبکې یو اعلامیه نن خبره کړې ده او له نړیوالو نه غوښتي دي چې د افغان خزو د حمایت او ملاتړ لپاره خپل کوخونه او هڅې هم د سي جاري وساتي، البته د ټولو بشري حقوقو سازمانونو نه هم چنان. تاسو هم مخکې په خبرو کې په ډیپلوماټیکو هڅو تاکید کوم درنګه د نړۍ د اسلامی همکاری د سازمان او د نړیوالو نه مخکنه وکړه چې باید د افغان خزو ملاتړ وکړي. مخکې فرهمند خورمو ویل چې کچیرته اقتصادي ملاتړ د طالبانو نه بند شي نو په دوی به فشار راشي، دوی به د خپل دغه اوسنی دریز نه په شا شي. فکر کوي چې د افغانستان ټوله مسله د طالبانو سره، البته د میرمنو سره د طالبانو کوم چلن چي دي، دا ټول خارجي بوت پوری تړلې ده چې کناړی افغان خزه حمایت کی نو یو څه به وشي، کناړی اقتصاد ضعیفه کې د طالبانو نو یو څه به وشي. یعنی دا فکر کوي چې هر څه په بهرنی ملاتړ خکیږي او خرابيږي کنه، د نن د افغانستان خلکو ولس خپل طالبانو ته د فکر یو تغییر پکار دی چې دوی په خپل افکار بدل کی. ځکه دا درې کال وشو چې پر لپسې د نړیوال ټولنې فشارونه همدغه فقط اعلامی دي او ویل دي، نور څه نشته. نو د تغییر د پاره، د بدلون د پاره څه کول پکار دي، او دا څه کول باید کوم ځینه شروع شي، داخل نه که بهر؟
ډیره زیاته مننه. فکر کوم زما په شخصي نظر باندې تر کومه چې زه پوهیږم، دا بیرون د خونه چې هر څومره فشار په چا باندې راوستل شي، دا دومره تاثیر نه کوي غیر له دې نه چې خپل داخل کې خلک راجیک شي. دا بیرونی فشار فقط که دوی مثلا سرقم ته چې موږ همکاري ویلې چې باید اقتصادي فشار پیرا شي، څومره چې اقتصادي فشار پیرا شي په دې کې د افغانستان خلک ضرر کوي. تر دغه اوس چې زیاتره خلک بیکار دي، په کور باندې نستي او همدغه رقم ته وظیفې نه لري، او فقر پکې اوج ته رسیدلی ده. دا فقر نور هم ډیریږي. او پندغه یوازینی لاره بل د حل ما په نظر باندې دا ده که چیرته وغواړي کومکونه وکړي، نهادونه باید دا کار وکړي چې دوی ته د اموزشي سیستمونه جوړ کړي او دوی سره کومکونه وشي، مرستې وشي، تر څو د دوی حالت نه راوځي او دوی خپل حقوقو نه آګاه شي او دوی خپل داسې یو اقدام وکړي چې هدا اقل دغه مشکل ته د پای ټکی کېښودل شي. دوی په دا رقم کې مثلا غیر له دنه چې په دې نه جامع جهاني په دوی غږو کې د پسې نور کم فشار اونو وسیږي، دا تنها چې اعلامی وکړي او دوی سره خبرې اونه کړای شي او جدي خبرې اونه کړای شي، دغه تاثیر نه لري. او که په دوی باندې اقتصادي کومک ورسره لري او دا ور باندې باندې کې دا هم تاثیر پینې کوي، ځکه چې دوی نور لارې هم لري. شاید په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې معدن شته او داغه نه هم استفاده کوي چې هغه هم خلاصيږي. ولی مشکل اساسی دا چې دوی غواړي دغه کې دوی باید خپل د افغانستان خلک د خپل حقوقو نه آگاه وسیږي او دوی نه با خبر اوسي. دوی څه کله دغه وشه اعتراضونه کوي د خپل غږ نړیوال سازمانو ته او نړیوال نیټه اوري، نو که دوی همدغه طریقه مخکلا شي او نړیوال دوی سره کومک کوي چې دغه خلکو لاس ونیول شي، دا کولی شي یو ځای ونیسي. که په طالبانو باندې کومک بند کړي، که بندې نه کړي، شاید یو خانه کې بندېږي د بل خانه دوی ته راشي، ځکه دا خو موضوع بل خوا ته ځي. ولې که زه په دې باندې په مجموع کې غواړم خبرې وکړم، دغه ده چې د افغانستان خلکو سره چې نړیواله غواړي کومک وکړي، د نهادونو د طریقه دوی ته د اموزشي آنلاین سیستمونه برابر کړي، یا هم په ګروپي شکلونو باندې چې دا یو تعداد ځایونو کې په ګروپی ډول باندې دوی ته درس ورکول کیږي، دوی په یو ځکه راټولېږي او درس ویل کیږي. نو دوی هغه طریقه
خلاصې خور دی روبخه دی لاند جواب کوم مهرباني وکړه، د خبرونه روسي شي وی دي چې به باس راټولو دغه پلیټ فارمونه چې ورکول کیږي، یا دغه لارې چې برابرېږي د ذکر لپاره چې دا کورنۍ مکتب دی، دا د کورس په شکل مکتب ته ټول ذکر لپاره ځي. فکر نه کوي چې دا طالبان بیغم ساتي چې زاد هغه د جنکی روان دي او د بل خانه به بهرانيانو هم یو رقم غافل ګرکی ګرغه د افغان مېرمنې یا خزه چې بهرانيان راسته کې په دې رقم مصرفيږي، زه زه به یو یو کتاب لوستل کیږي. دا د اصلي مکتبونو یا د هغه نصاب پوره کول شي چې د خونې روزنه وزارت جنو ته ورکي. لاند جواب
نه، دا هغه ځای نشي نیولای، ځای نه پوره کوي. علت هم دا ده چې یو تعداد دغه امکانات نه لري چې آنلاین درسونه وي، او بیرته هم دوی په څنګ کې چې دوی وایي مونږ که درس وي زمینه د کار مونږ ته مساعده نه ده، دروازې مونږ ته په مجموع کې بندې دي، زمونږ دا درس ویل هم فایده نه لري. نو دوی دغه رسمی خبر په دې کې دغه مشکل ال کېږي، د دوی طریقه کې دوی سره کومک کړی شي، دغه بس مو په نظر باندې خوې نظر ده نه چې دغه څو وختو کې چې دوی بیخي بیکاره په کور باندې ناشې، نه درس سیستم ورته شته، نه هم دغه نور حقوقونه دوی خبرېدل شي، خپل چې کوم ازادګان لري، کوم حقوق لري، دوی نه به خبر شي. دغه مورد کې کوته بعض مؤسسات او نهادونه دغه مورد کې دوی سره کومک کړی شي، دوی ته هم هغه اقتصادي مشکل حل شي. ام څنګه خپل معلومات
تشکر. فقط 6 دقیقه به ختم برنامه مونده. بانو آشنا برنامه رو جمع‌بندی میکنیم با اجازه شما. به هر مهمان محترم فقط 3 دقیقه وقت میدیم. بانو فرهمند، بان چه گفته آمد، بان چه شما فرمودن و بانو خلازهی فرمودن، بالاخره راه بیرون رفت از این مشکل چی هست؟ گفتن که باید شما فرمودن که یک قطع کمک ها. آیا اپوزیشن یا مخالفان حکومت طالبان که در بیرون قرار دارن، هرچند متشتت هستند، چگونه اینا میتونن از بیرون و از داخل همه با هم بالاخره زمینه یک سلسله مذاکرات و گفتگوها را به حکومت طالبان باز کنن و راه بیرون رفت به نظر شما چی هست؟
جهان میداند اگر جهان تصمیم قاطعی بگیره در قبال افغانستان، حتما طالبان را واگذار به اشتراک هم تو مجالس میکنه و طالبان هم در سیاست خود تغییر وارد میکنه. ولی جهان آنچنانی که به افغانستان توجه کنه نمیکنه. مشکل ما این است که افغانستان به بود فراموشی سپرده شده است. افغانستان فقط یک سرگرمی تمام دنیا شده است، یک روز به یک قسم و روز دیگه به یک طور دیگه از افغانستان یاد میکنند. ولی در قبال افغانستان جهان مسئول است، باید عمل جدی صورت بگیره. در قسمت افغانستان باید که یک کشور چطور در منظوی شده زن و مردش، حتی در این قسمت جهان مسئول است، سازمان ملل متحد مسئول است، سازمان حقوق بشر مسئول است که از هر طریقی، از هر شیوهی، از هر راهی که اینا لازم میبینن باید طالبها را واگذار بسازن و بیارن به میز مذاکره و قوانین که افغان مطابق به امو قوانین نافذی افغانستان باید به طالبان بقبولانند. در صورتی که طالب قبول نکرد، باید طالب از سنی میدان باید برداشته شود توسط امی کشورهای عبر خود. در غیر از او ما هیچ امید نداریم که کدام تغییر در پالیسی و در مفکوری طالبان بیاید. ما از تروریست باز یک بار دیگه میگم، از تروریست هیچ توقعی نداریم که دیگه او تغییر کنه و او حقوق انسان ارزش قائل برسد.
میرمن خلازی، من نه تاسنا میرمن فرهمن، میرمن خلازی فقط دری دقیقه وقت لرو چې تاسنا جواب واورو. د خبرونه ورسته پختنه ده د ټولو انتقادونو ته په کتو، البته د ملګرو ملتونو لخوا هم په بار بار دا ویل شوی دی چې په افغانستان کې کوم کړنې چې کیږي د طالبانو لخوا، کوم چلن چې کیږي د افغان ښځو سره، دا په سیستماتیک ډول جنسیتي تبعیض تلمن وهل دي. د بشري حقوقو سازمانونو هم په بار بار انتقاد کړی دی چې بشري وضعیت په افغانستان کې په ټوله کې ښه نه دی، خصوصا د ښځو په وړاندې چې کوم چلن کیږي د طالبانو لخوا. ورسره د ښځو دغه ویشل او تیتو پرک حالت چې د افغانستان هغه څه کډرونه چې ټول به هرته وتلې دي، خصوصا په خزو کې لکه تاسو غوندې لوست خزې او میرمن فرهمن غوندې لوست خزې چې د افغانستان غوندې ټولنه کې یو ځای لري، ټولې خوري ورې دي. څنګه کې دي شي چې یو غاک شي د ټولې او دغه مبارزه نتیجه ورکړي، په خپل لاس په کار شي ټولنه کې خپل ځای پیدا کړي، اوسنی وضعیت ته تغییر ورکړي؟ څومره امکان ګوري او ساس په نظر څه باید وشي؟
ډیر زیاته مننه. زما په نظر باندې هغه توجه چې قبلا هغه نوی چې طالبان راغله او دولت څخه جمهوریت سقوط وکړه، که په هغه حالت کې چې هغه توجه افغانستان ته وشوه او ورته انا هغه رقم ادامه پیدا کړه، شاید افغانستان د حالت نه وتلی وي. مګر په دې اوسني شرایطو کې څه رقم ته چمکار هم ویلې، افغانستان د یاد ایستل شوی دی. فقط په ډېر کم کې کوم موضوع کې مطرح شي چې ولا د افغانستان ښځې د تحصیل وکړي او دا وکړي هغه وکړي. خلاصه کې د خواته ډېر کم توجه کیږي اوس، او یا اصلا ورته توجه نشته. توجه شوی وای لکه هغه اول کې چې د مورد کې ډیر فکر کېده او تصمیمونه ورته نیول شو، که هغه رقم ته کې ادامه پیدا کړو، شاید افغانستان د خوځو په مخ باندې دروازې د مکتب هم خلاصې وي. د حالت دغه اوسني حالت کې د حالت تر رسیدلې هم نه وي، مګر افغانستان یاد دی ایستل شوی ده، او هغه مورد کې چې باید ورته توجه شي توجه نه ده شوی. او د بل خوانه ته دوی په د مورد کې غواړي توجه وکړي، نو دوی د غیر لدنه چې دوی هغه د افغانستان کې د فعلاً تحصیل کړي خلک پاتې دي او چې راوتل دي، دوی سره انسجام او هماهنګي وشي او دوی مشترک پلانونه ولري، او بیا هم د جامع ملل او مدافع حقوق بشر او د دوی نهادونو د طریق سره په مشوره او د ډیپلوماټیک اړیکو طریقه د طالبان سره خبرې وکړي شي، ترڅو دغه مشکل ته د پای ټکی کې خوده شي. زما په نظر پیلي شرایط کې یوازینی لاره د حل ده.
یعنی تاسو کوم امید لرئ راتلونکي ته؟ چې څه به وشي
کدا غ رقم دغه وساله چې د چنا د افغانستان نوم اخیستل کیږي او نه دومره ورته توجه کیږي د غلط امید نشته ورته او د حالت نراوتل سخت کړه ولیک دوی تور سره یو ځای شي او ملګری ملتونه هم د مورد کې اقدام وکړي او دوی سره خبرې وکړي ان شاء الله خدای مهربانه ده چې د حالت څخه راوځي او دوی هم په دې باندې پوه شي نو که دوی په اندخ په حالت کې پات شي دوی خپل ځان ته ډیر زیات خوشاله دي فکر کوي چې دغه بهترین حکومت د دوی په وخت کې ده او دوی د خپل ځان راضي دي او دوی ته دوی خوشاله دي ما په نظر باندې دوی باید د مورد کې جدي اقدام وشي ترڅو چې دغه حالت نه د افغانستان خلک راووزي
ډیره مننه د دواړو قدرمنو خويندونه د زړه له کومې مننه کوم په خاني څارنواله شمیم خلزی او همدارنګه د خوځو د حقوقو مدافع دیبا فرحمن کورم ودان چې په روان خبرونه کې برخه واخسته
از هر دو مهمان محترم بانو فرحمن و بانو خلزی جهان سپاس که در برنامه با ما بودند نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند وقت خوش بر هر دو مهمان محترم ما تمنا میکنیم در لحظات آخر برنامه تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان پیشکش میشه
با عرض سلام احد عزیزاده هستم با اخبار افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت قرار است اعضای شورای امنیت ملل متحد روز چهارشنبه 6 مارچ در مورد تمدید مأموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یونما برای یک سال دیگر بحث کنند استیفن دوجاریک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد ناوقت 3 شنبه به خبرنگاران در نیویورک گفت که روزا اوتنبایوا نماینده خاص منشی عمومی این سازمان برای افغانستان و رئیس یونما نیز در بخش از این نشست گزارش در مورد وضعیت افغانستان ارائه کند. علاوه بر رای گیری در مورد تمدید مأموریت یونما قرار است روزا اوتنبایوا نخستین گزارش 3 ماهه را از وضعیت افغانستان در سال 2024 به روز چهارشنبه به نشست شورای امنیت ارائه کند. سازمان ملل متحد میگوید که حکومت طالبان با مخالفت‌های فزاینده ذات البینی روبروست. این مطلب در گزارش انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد که امروز چهارشنبه 6 مارچ نشر شد بیان شده است. در این گزارش وضعیت افغانستان در 3 ماه گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گزارش آمده است که به نظر میرسد مقام های طالبان با اختلافات ذات البینی فزاینده بر سر مسائل کلیدی حکومتی از جمله اجرای ممنوعیت مواد مخدر مواجه اند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان میگوید که حقوق بشر و مشارکت کامل زنان در جامعه برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر اقتصادی افراطی شدن و ادامه جنگ در افغانستان ضروری است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
رینا امیری روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که آنان باید حقوق بشر را در افغانستان تقویت کنند. او افزوده است که مشارکت همه جانبه زنان در جامعه را نمیتوان نادیده گرفت یا هم از اولویت خارج کرد. رینا امیری همچنان گفته است که در افغانستان تحت کنترل طالبان وضعیت بشری و حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران افغان به شدت ویران کننده است. همزمان با این گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد اقدامات حکومت طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان را ظالمانه خوانده و از جامعه جهانی خواسته بودند که آپارتاید جنسیتی را من حیث جنایت علیه بشریت بشناسد. اما حکومت طالبان بارها مدعی شده است که حقوق همه افغان‌ها از جمله دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تضمین است.
ادامه اخبار جهان و منطقه از رادیو آشنا صدای آمریکا. ستره محکمه پاکستان امروز حکم صادر کرد که ذوالفقار علی بوتو صدر اعظم سابق آن کشور که 44 سال پیش پس از محکومیت به قتل به دار آویخته شد محکمه عادلانه نداشته است. ذوالفقار علی بوتو مؤسس حزب پاکستان است که در حال حاضر از سوی بلاول بوتو زرداری نواسه‌اش اداره می شود و این در سال 1979 پس از محاکمه در رژیم نظامی جنرال ضیاءالحق اعدام شد. این حکم در پاسخ به درخواست آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق پاکستان و داماد ذوالفقار علی بوتو صادر شد که در سال 2011 به ستره محکمه راجع شده بود. مقام های مصری می گویند مذاکرات با گروه حماس برای برقراری آتش بس در نوار غزه و رهایی گروگانان اسرائیلی پیشرفت ندارد. در عین حال یک مقام دیگر مصر گفت که میانجی ها امروز چهارشنبه با هیئت حماس که هنوز هم در قاهره است ملاقات خواهند کرد. جوانب میانجی تلاش دارند تا قبل از فرارسیدن ماه رمضان آتش بس نافذ شود. نمایندگان حماس و ایالات متحده به میانجیگری قطر و مصر از سه روز بدین سو در قاهره مصروف مذاکره هستند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا روز سه شنبه 5 مارچ در انتخابات درون حزبی امریکا که به سه شنبه برتر مسماست پیروز شدند. نیکی هیلی یگانه رقیب ترامپ در انتخابات سه شنبه بزرگ تنها در ایالت ورمانت پیروز شده است. پیروزی ترامپ در سه شنبه برتر فشار بر نیکی هیلی را افزایش می دهد تا از رقابت درون حزبی کنار برود. در رقابت دموکرات ها قسمی که توقع می رفت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تا حالا در 12 ایالت برنده شده است. امریکایی ها در 15 ایالت امریکا به روز سه شنبه که به سه شنبه بزرگ مسما شده است برای انتخاب نامزد حزب جمهوری خواه رای دادند. انتظار می رود که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا در ماه نوامبر دایر شود. رئیس اداره استخبارات خارجی روسیه می گوید الکسی نوالنی منتقد سرشناس کرملین به دلایل طبیعی درگذشته است. سرگی ناریشکین این اظهارات را در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه دیروز گفته است. بسیاری از رهبران غرب گفتند که پوتین در مرگ ناوالنی به تاریخ 16 فوریه در یک زندان در قطب شمال روسیه دست داشته است. اما کرملین این ادعا را تکذیب کرده است. پس از درگیری های تازه بین بیجینگ و فیلیپین در آبهای مورد مناقشه جنوب چین، رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا، آسیان و استرالیا روز چهارشنبه نسبت به اقدامات که صلح را در آبهای جنوب چین به خطر می اندازد هشدار دادند. چین با نادیده گرفتن سابق قانونی و ادعای تعدادی از کشورهای جنوب شرق آسیا تقریبا تمام آبهای جنوب این کشور را متعلق به خود می داند. و خبر اخیر، مقام های بحری اسپانیا روز چهارشنبه گفتند تیم های نجات بحری آن کشور 64 سرنشینی را که بسیاری از آنها وضعیت جسمی ضعیفی داشتند از یک کشتی پیدا کردند که اواخر سه شنبه در جزیره الهیرو پیدا شد. حدود 40,000 مهاجر در سال 2023 با قایق وارد جزیره قناری شدند که نسبت به سال گذشته نزدیک به 155% افزایش یافته است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو قدرمون لیدونکو د سپین خبر یا را کوراست خبرونه په همدې پایته ورسیده. تاسو درنو قدرمون اوریدونکو نه د زړه له کومه مننه کوم چې تر دې شیبه ملتیا وکړه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه مو اوریدي. خو د میلمانو نه د زړه له کومه مننه کوم چې خپل نظر من او تاسو سره شریک کور مودن.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه روکراست دسپین خبری که در همینجا با پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. برنامه بعدی ما نن او وضعیت است که همکار ما سمیع الله جلالزی او را گردانندگی می کند. شنونده رادیو آشنا باشند.